محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو حامد سیمال سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1443 هجري لمریز کال د غبرګولي اجازه د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د زیږیدې د میاشتې له 8مې او د 2014 میلادي کال د جون له 15مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. لا سیمیزو نړۍ والو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تفسیر لرو چې له افغانستانه د ترهګرو د منتقلې دا په اړه د تاجکستان د اندېښنې په حق لده. بیا هم د خایست ګلونه نومي لړۍ نننې برخه اورېدلی شي. بیا هم د رڼا سرچینې نومي لړۍ ورپسې برخه دراورو او د خبرونې په وروستیو شېبو کې د خداوند متعال په بارگاه کې دا مناجاتو یو ډېر په زړه پورې برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساته سهرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر اوسه ملاملتیا هم ډېره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرې کوو. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړم. په حصار کې هم دا مهم خبرونو سره ټکی د نیواګرې په وړاندې د مقاومت پیاوړتیا یو اساسي اصل او غوره ستراتیژي ده. تهران د افغانستان په باب د ماسکو فارمټ غونډې د تماس ډلې د خبرو کوربه ده. مولانا فضل الرحمن وایي پاکستان دی د خپلو ناکامیو د پټولو په خاطر د امنیتي پیښو ګرم افغانستان نه ګڼي. او د فلسطین مبارزانو د رفا سیمې په هوایي حریم کې د اسرائیلو یوه چورلکه نسکوره کړې ده. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو له یوې وړې شاندارې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت سرپرست چې د سوریه په سفر تللی د سوریه له ولسمشر سره یې په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او د غزې ترانګې د جنگ د بدلونونو په باب خبرې اترې وکړې. اسنا خبری ایجنس راپور ورکړ د سوریه د ولسمشر مانې په یوې اعلامیه کې د ایران د خارجه وزارت له سرپرست علي باکری کنی سره د سوریه د ولسمشر بشار اسد د کتنې خبر ورکړې او ویلي دي د دواړو لورو د ایران او سوریه ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې د بدلونونو او د غراز د سیمیزو نړیوالو موضوعګانو په باب خبرې اترې کړې دي. علي باکری کنی چې د دوشنبه په ورځ د لبنان او پرون هم سوریې ته تللې په دمشق کې پر دې سربېره د سوریې له خارجه وزیر فیصل مقداد سره هم کتنه او خبرې اترې کړې دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد په دغې کتنې کې ټینګار کړی چې په هر بڼه دا نیواګرې په وړاندې مقاومت یو اساسي اصل او یو ستراتیژیک انتخاب دی. بشار اسد دغه راز ویل نرمښت د نیواګرانو د وحشیتوب او تیریو د لا زیاتې دا سبب کیږي. سیونیستي رژیم د مقاومت چورلیز د مقاومت په وړاندې هر څومره ناکامیو ته نږدې کیږي د فلسطین د ملت په ضد یې لا زیات لاسونه د بېګناه خلکو په وینو ککړیږي. علی باکری کنی هم په دغه کتنې کې ټینګار وکړ د ایران او سوریې اړیکې به ستراتیژیکي او لا ژورې باقی پاتې شي ځکه چې په صادقانه مشترکو ګټو او پیاوړو اصولو باندې ولاړې دي. د ایران د خارجه وزارت سرپرست له یو پلوه د دواړو هیوادونو د خدمت لپاره له سوریې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او په دغه هیواد کې د پانګونې او بل پلوه د سیمیزو هیوادونو د سیمې د خلکو د خدمت لپاره د ایران همیشنۍ هڅې ته اشاره وکړه. ایران خارجه وزارت سرپرست همداراز د سوریې د ملي امنیت دفتر له مشر جنرال کفاح ملحمز سره هم کتنه او خبرې اترې کړې دي. تهران د افغانستان د حالاتو په باب د ماسکو فارمټ غونډې نوم د تماس ډلې د خبرو کوربه کیږي. د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او دغه هیواد خارجه وزارت د آسیایي برخې مشر ویل د افغانستان په باب د ماسکو فارمټ غونډې د تماس ډلې ناسته به په تهران کې ترسره شي. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری ایجنس ته ویلي دي د افغانستان په باب د ماسکو فارمټ ترسره لاندې د تماس ډلې غونډه به د غبرګولې په 19 نیټه په تهران کې ترسره شي. په دغې ناستې کې به د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. په دغه راپور کې ویل شوی دی ښاغلی کابلوف د دوهې د دریمې غونډې لپاره د چمتووالي په اړه د افغانستان له طالب چرواکو سره هم د نظر تبادله کړې ده. هغه هم دا راز ویلی دی روسیا د ډلې زمینه د موسسې په چوکاټ کې له افغانستان سره ملګرتیا نفي شوې نه ګڼي. ایران په کازان غونډې کې د سیمیز تماس ډلې د جوړېدا پلان ماتره کړې. خو ځینو سرچینو ویلي دي چې دغه پلان د پاکستان د مخالفت په دلیل تر یو حده له بندون سره مخامخ شوی و. د افغانستان ګرم بلل په خپلو ناکامیو د برغولي د کېښودلو لپاره د پاکستان د حکومت او پوځ یوه چټي هڅه ده. د پاکستان د جمعیت علما اسلام پی څانګې مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان په ناکرارو کې د افغانستان ګرم بلل د امنیت په تامینولو کې د اسلام آباد پر ناکامۍ د برغولي د کېښودلو لپاره یو ګام بللی دی. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ د پاکستان د جمعیت علما اسلام فی څانګې مشر مولانا فضل الرحمن په پنجاب صوبې کې په یوې ولسی غونډې کې د پاکستان په ناکامیو کې د افغانستان ګرم بللو باندې سختې نیوکې وکړې او دای د دغه هیواد د حکومت پر ناکامیو د برغولي د کېښودلو لپاره یوه چټي هڅه وبلله. ډان نیوز هم راپور ورکړی د پاکستان دغه مذهبي مشر او سیاستوال په خپلې دړکه ورکوونکې وینا کې ویلي دي پاکستاني واکوالان او پوځیان پر خپلو ناکامیو برغولو کې ګدي. وایي د افغانستان حکومت په پاکستان کې د ترهګرۍ په زیاتېدا کې ګرم دی. ولې؟ ځکه چې ترهګر له هغه ځایه راځي. که له هغه ځایه پاکستان ته راځي نو حتما له پولې راتېرېږي. نو ولې په پولو کې د دوی د واردېدا مخه نه نیول کېږي؟ په پولو کې د څه شي لپاره دېرهیې؟ مولوي صاحب په کړکېدار یوې ناکې وویل د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په افغانانو د حملې لپاره د خپل هیواد هوایي ډګرونه د امریکا په اختیار کې ورکړي وو. نو کله کله خو هغوی هم له تاسو شکایت کاوه چې ولې د پاکستان له هوایي ډګرونو پر دوی حملې کېږي. د افغانستان په شل کلن نیوا کې د دغه هیواد په زرګونو کسانو مو په وینو کې ولمبول قبایل مو نابود کړل. آیا پوهیږئ هغه کسان چې سرحدي سیمو کې ژوند کوي پاکستانیان دي او دوی د خپل هیواد له ادارو سخت نفرت او کرکه کوي او غواړي د دوی په ضد وجنګیږي؟ آیا د هغه نفرت چې تاسو په خپله ایجاد کړی دی بل څوک ګرم دي؟ دا په داسې حال کې دي چې پاکستانی چارواکي مدعي شوي چې په دغه هیواد کې حملې په افغانستان کې پلانېږي او عاملان یې له افغانستانه پاکستان ته واردېږي. داسې تور چې د کابل چارواکو دغه تورونه تل دروغ بللی دي. د پاکستان د ډبرینو سکرو په کان کې په چاودنې کې یولس کسان وژل شوي دي. تسلیم خبری اجانس راپور ورکړی د پاکستان د بلوچستان صوبې ځایي چارواکو د رسنیو ته ویلي دي د سنجدي سیمې د کویلې په کان کې په چاودنې کې یولس کسان وژل شوي او ځینې نور هم بېدرکه او له خزلو لاندې شوي دي. دغه پیښه د کوټه په کابو څلوېښت کیلومټرۍ کې شوې ده او د چاودنې علت هم د ګیس څڅېدا اعلان شوې ده. د راپورونو په اساس له دې مخکې هم د پاکستان د کویلې په کانونو کې په ورته پیښو کې په لسګونو کان کندونکي خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. فلسطینی مبارزانو د اسرائیلو یوه چورلکه نسکوره کړه. مهر خبری اجانس راپور ورکړ د فلسطین مقاومتي چورلیز مبارزانو د رفح ښار په هوایي حریم کې د سیونیست رژیم یوه چورلکه نسکوره کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوي دي دغه سیونیستي چورلکه په سام وډ ډوله توغندي سره ویشتل شوي او د غزې ترانګې په جنوب کې واقع د رفح ښار په هوایي حریم کې نسکوره شوې ده. د عمر القاسم شهید ځواکونو د الاقصی شهیدانو د غونډونو د مبارزانو په ملګرتیا سره په نتساریم چورلیس کې د سیونیستي دښمن د ځواکونو د غونډې دا په ځای د هاوان بریدونه کړي دي او مرجوبلې هم اړولې دي. د قوس کنډکونو هم د نتساریم چورلیس په ابو عریبان سیمه کې د سیونیستي پوځیانو د قمانداني مرکز د هاوانونو په شیش کې راوستې او غورای پرې جوړه کړې ده. دا فلسطین د غزې ترانګې روغتي وزارت برخې په وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي د اکتوبر له اوه منټې راهیسې تر دې دمه د وحشي اسرائیلیانو په بې امانه بمباریو او حملو کې د فلسطینیو شهیدانو شمیر کابو شپږ دېرش زره یو سلو پنځوس تنو او دغه راز د ټاپیانو شمیر هم کابو څلور اتیا زرو ته رسیدلې چې زیاتره قربانیانې ښځې او ماشومان دي. د لبنان حزب الله له واشي سیونست رژیم سره هر اړخیز جنگ ته تیار دی. د لبنان د حزب الله غورځنګ د عمومي منشي مرستیال ټینګار کړی له لبنان سره د جنگ د پراختیا لپاره د اسرائیلو هر ډول اقدام به لورانی او له نیواکي ټاټوبو څخه بهر ته د سیونستانو د تیښتې سبب شي. شیخ نعیم قاسم په یو لړ څرګندونو کې روښانه کړې ده په تیرو دوو میاشتو کې په کراتو له سیونستانو سره د جنگ د درېدا د ضرورت لپاره وګواښل شو، خو د موږ جواب دا و چې د لبنان جبهه د غزې له جبهې سره تړل شوې ده. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ مرستیال روښانه کړې ده له اسرائیلي رژیم سره د اوسني جنگ ډول ته په پام سره حزب الله ولسی مبارزان د خپلو امکاناتو یوازې کمې برخې څخه استفاده کوي. شیخ نعیم قاسم په غزې ترانګ کې د اوربند او د بندیانو د مبادلې لپاره د امریکا د ولسمشر جوزا بایدن وړاندیزي پلان په باب وویل د حالاتو د آرامولو لپاره د بایدن وړاندیزونه بې اعتباره دي او دا پلان په امریکا کې د اوسنیو انتخاباتو لپاره یوه ډنډوره ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غرګ عزتمن اوریدونکو سره خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې له افغانستانه د ترهګرو د منتقلې دا په اړه د تاجکستان د اندېښنې په حباب ده. د تاجکستان د پارلیمان مشر او دغه هیواد د ولسمشر زوی ټینګار کړی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدل شوی دی. رستم امام علی چې د قزاقستان په الماتا ښار کې د ګډم نتی تړون موسسې د غړو هیوادونو د پارلیمان د مشرانو په غونډه کې خبرې کولې، په افغانستان کې مذهبي مدرسې د ځانمرګو جهادیانو د روزنې لامل ګڼلې دي. د امام علی په وینا په افغانستان کې لا زرو زیاتې مذهبي مدرسې جوړې شوې چې ډېرې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې موقعیت لري. تاجکستان تل له افغانستانه دغه هیواد او حتی منځنۍ اسیا ته د ترهګرو د منتقلې ده په اړه اندېښمن دی، داسې چې د روسیې په مرسته د خپلو پولو امنیت ډېر زیات ټینګ کړی دی. د افغانستان له اړخه د امنیتي ګواښونو په اړه د تاجکستان د اندېښنې په تړاو څو ټکي د پام وړ دي. لومړی دا چې د افغانستان د طالبانو ځینې مخالفان په تاجکستان کې دېره دي. دویم دا چې په تاجکستان کې د فرغانه سیمه یا دره د طالبانو اړوند د ترهګرو ډلو د فعالیت او غونډېدو ځای ګڼل کېږي. دریم دا چې د تاجکستان په شمول سیمې او ګاونډي هیوادونه ته د افغان کډوالو ورتګ په دغه هیواد کې امنیتي اندېښنې زیاتوي. د افغانستان د چارو کارپوه علي شریفینیا په دې اړه وایي یو له مهمو سیمه ییزو اندېښنو څخه په افغانستان کې د داعش تکفیري ترهګرې ډلې شتون او د دوی د فعالیتونو پراختیا ده. که څه هم طالبانو وار د واره اعلان کړی دی چې دغه ډله یې له منځه وړې ده، خو لا هم په افغانستان کې د داعش تکفیري ترهګرې ډلې د فعالیتونو او ترهګریزو عملیاتو په اړه اندېښمنوونکي خبرونه اورېدل کېږي چې په حقیقت کې د سیمې د هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دي. له دې امله په الماتا ښار کې د ګډ امنیتي تړون موسسې د غړو هیوادونو د پارلیمانونو د مشرانو په غونډه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدل شوی دی، داسې چې لسګونه افراطي او ترهګریزو ډلو په افغانستان کې خپل شتون او فعالیت پیاوړی کړی او په افغانستان کې د نشیزو توکو د کمښت او تولید کچه هم مخ په ډېرېدو ده. دا په دې معنا ده چې د دغو هیوادونو له نظره د افغانستان طالبان له خپلو ادعاو سره سره نه دي توانېدلي چې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د تاجکستان په شمول د ګاونډیو هیوادونو باور ترلاسه کړي. له همدې امله د تاجکستان د پارلیمان مشر د
طالبانو تر واکمنې لاندې د افغانستان وضعیت لا هم پیچلې غنی او وای په دغه هیواد کې هیڅ ډول واقعي پرمختګ نه لیدل کیږي. د تاجکستان د ولسمشر د زوی په وینا د ډلې امنیتی تړون غړي هیوادونه باید د خپلو سویلي سرحدونو احتمالي ګواښونه له پامه ونه غورځوي او په افغانستان کې د مذهبي مدرسو د پایلو په اړه هم بې غوره پاتې نشي. نوموړي همدارنګ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د روان وضعیت دوام به د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره ډېرې ناوړه پایلې ولري. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې قزاقستان وړاندې هم اعلان کړی و د طالبانو نامه یې د ترهګرو ډلو له لیسټه ایستلې ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایوف ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي ملګرتیاو پراختیا ته په کتو سره د طالبانو نامه د ترهګرو له لیسټه پیستلې ده. دا د دې ښکارندوی کوي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د افغانستان له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ژور اختلاف موجود دی او هر یو هیواد هڅه کوي چې د افغانستان له طالبانو سره د خپلو ګټو پر اساس معامله وکړي چې د ټوټې ټوټې کېدو تر څنګ له ترهګرۍ سره د مقابلې سیمه ییز پلانونه تر اغیز لاندې راوستل شي. ځکه په دې وروستیو کې روسیې هم لا د افغانستان له طالبانو سره په خپلو اړیکو کې یو څه نرمښت ښودلې چې قزاقستان هغه له د افغانستان له طالبانو سره د خبرو یو فرصت ګڼلې دی. خو د تاجکستان حکومت بیا هم له دغه ډلې سره تعامل یوه ستراتیژیکه او نه جبرانیدونکې تیروتنه ګڼي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زمګیو ساته سهرنې پښتو خبرونه اورئ.
ستا د خایست ګلونه ډیر دي
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو زه جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
علی اصغر عبیدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی و چې استاد خیس ګلونه ډیر دی پیغام یو بلا برخه تاسو ته وړاندې کړو هله چې تر پیر سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی
بیان کیږي.
ګران اوریدونکو د ایران خاوره له ډېرې مودې راهیسې د علم او تمدن زانګو پاتې سوې ده او د نن ورځې نړیوال تمدن د هغو لاسته راوړنو او بریاوو پوروړی دی چې په مختلفو زمانو کې په دې خاوره کې ترلاسه سوي دي. شاید تاسو لپاره په زړه پورې وي چې پوه سئ چې اوسمهال د علمي تولیداتو په اړه د وروستیو معلوماتو پر اساس د ایران اسلامي جمهوریت په 2021 میلادي کال کې په نړیوال نظام او د ویب ډیټابیس او د حوالی په شاخص یعنی د ساينس ویب پاڼې کې په نړۍ کې 15 ځای لري. همدا اوس ایران داسې پوهنتونونه لري چې د نړۍ په کچه فعالیت کوي. د دې پوهنتونونو ډیری لوړې درجې لري او ډیری مقالې په نړیوالو مراجعو کې خپرې شوي هم دي. په دې پروګرام کې به د ایران د غوره پوهنتونونو لس نمونې وړاندې کړو ترڅو تاسو د دوو پوهنتونونو په پیژندلو سره په ایران کې د علم د پرمختګ کتونکي اوسئ.
ایزنو لومړی پونتون چې په دې لیست کې د غورا پونتون په توګه ځای کې دی شي د تهران پونتون د ډېر محصلین او پوهان په دې باور دي چې تهران پونتون لا پیل رئیس د ایران تر ټولو غورا او بهترین پونتون دی. دا تهران پونتون په یواد کې د لوړو زده کړو په اړوند بنسټونو او مؤسسو کې لار اړخه لوړ مقام لري. دا بدل نه ده چې دا پونتون د مور پونتون او د ایران د لوړو زده کړو سمبول بل کېږي. دا تهران پونتون د معرفي کولو لپاره په لند سپینوي کې باید یادونه وکړي چې دا پوهنتون 15 پوهنځي 9 کیمپسونه او 14 سیرنیز مرکزونه لري. یو لاغو ټکو چې باید د تهران پوهنتون په معرفي کولو کې ځانګړي توجه ورته وشي د دې پوهنتون سیرنیز فعالیتونه دي. د تهران پوهنتون د 1314 کال د مارچ په میاشت کې جوړ شو. په ایران کې یو بل مشهور او علمي پوهنتون سنتي شریف پوهنتون دی چې هغه هم په تهران کې دی. هغه نوماندان چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، ستورپیژندنې او کمپیوټر اولمپیادونو کې د سرو زرو میډالونه لري کوي شي په اسانۍ سره په دې پوهنتون کې زده کړې وکړي. البته یوازې هغه کاندیدان چې د اولمپیا د سرو زرو میډالونه لري په دې پوهنتون کې زده کړه نه کوي، بلکې هغه نوماندان هم چې د داخلي کانکور په ازموینه کې غوره نمرې ترلاسه کوي په دې پوهنتون کې د ګډون چانس لري. ډېر هغه کاندیدان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي د ایران د پوهانو په توګه پیژندل کیږي. دا پوهنتون د مطالعې په دریو کچو کې د انجینرۍ او لومړني علمي کورسونه وړاندې کوي. لیسانس، ماستر او دکتورا د سنتي شریف پوهنتون د نیمه پیړۍ د فعالیت پایله ده چې څلوېښ زره کسان فارغ التحصیلان شوي چې ډېر یې د ایران له مخکښو مدیرانو دي او په علمي ډګر کې د تلپاتې شخصیتونو دي او د علمي نړۍ لپاره د ارزښتناکو خدماتو سرچینه حسابېږي. د سنتي شریف پوهنتون چې په 1440 کال کې د ممتازو پوهنځیو د غړیو، څیړونکو او تکړه محصلینو په مرسته جوړ شوی. هر کال د آی ایس آی لا 1500 زیاتې مقالې او 1500 مقالې په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې خپریږي او تر 1500 زیات د پوهنتون وی بیا کاغذونو ته زرګونه بیا مراجعه بیا ترسره کیږي.
بیان کیږي
د امیر کبیر صنعتي پوهنتون د تهران پولیټیکنیک هم د ایران یو له غوره پوهنتونونو څخه دی چې په تهران کې موقعیت لري. دغه پوهنتون په 1400 لمریز کال یعنی په 1950 میلادي کال کې د تهران پولیټیکنیک تر عنوان لاندې فعالیت پیل کړ او بیا د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون ته وده ورکړه. د امیر کبیر صنعتي پوهنتون اوس مهال په ایران کې تر ټولو غوره تخنیکي او انجینري پوهنتون دی چې فعال دی او هر کال د صنعت په ډګر کې ډیر کسان روزي. په ایران کې بل لوړ پوهنتون د علم او صنعت پوهنتون دی چې په تهران کې موقعیت لري. دا پوهنتون په 1440 لمریز کال یعنی په 1950 میلادي کال کې د صنعتي شریف پوهنتون په شان جوړ شو. یوازنی پوهنتون دی چې په منځني ختیځ کې د اورګاډي علومو پوهنځی او د پرمختللي انجینرۍ پوهنځی لري او د ډیرو کلونو لپاره دا یوازنی پوهنتون چې په ایران کې د هنر او معمارۍ پوهنځی هم درلود. دا هم باید یادونه وسی چې دا په ایران کې یوازنی پوهنتون دی چې د اقتصادي ودې او پلان جوړولو په برخه کې تخصص لري او مسلک دی. همدارنګه د نړۍ په کچه پروژې لکه د نوې د سپوږمکۍ ډیزاین، زفر علم او صنعت، د ملی سایبر دفاعي شیلد پروژه، د جیټ الوتکو د انجنونو ډیزاین او د ملی بی کلاس ګاډي پلیټفارم ډیزاین د دې پوهنتون له ځانګړو پروګرامونو څخه دي.
ایسنو د خواجه نصر الدین توسی سنتی پوانتون په ایران کې د ټکنالوژي تر ټولو زوړ پوانتون بلل کیږي، ځکه چې بنسټ یې په 1900 کال کې د پوسټ او تلیګراف د عالی ښوونځي په نوم یادیږي. د ایران د اسلامي انقلاب په دوام او د کلتوري انقلاب د عالی شورا په منځوري سره دغه پوانتون په 1900 کال کې د لوړو زده کړو د نهو مرکزونو په یوځای کولو سره په اوسني شکل کې د تخنیکی او انجینرۍ د پوانتون په نوم جوړ شو. په 1900 کال کې د خواجه نصر الدین توسی په نوم بیا ونمول شو. د دې پوهنتون او نورو پوهنتونونو په نوم کې د صنعتي کلمه یا ټکې دا معنا لري چې دا یوازې د انجینرۍ او بنسټیزو علومو په برخو کې زده کوونکي مانی. دا پوهنتون چې په تهران کې موقعیت لري یو لالومړی درجه پوهنتون نو دی. د نړۍ په کچه د پوهنتونونو د درجه بندۍ لپاره د باور وړ ډیټا بیس له مخې د خواجه نصر الدین توسی صنعتي پوهنتون د پام وړ پرمختګ او ودا کړی ده. د آی ایس آی درجه بندې ډیټا بیس د شمیرل له مخې دا پوهنتون په نړۍ کې د 1% علم تولیدونکو یو پیژندل شوی دی.
بیان کیږي
پزرپوری خبره ده چې تهران قسم د ایران د پلازمین په توګه د ایران د لوړ پوهنتونونو مرکز دی، خو په نورو ښارونو کې هم لوړ پوهنتونونه ویاړ رامنځته کوي. د اصفهان پوهنتون چې بنسټ یې په 1915 لمریز کال کې ایښودل سوی، د علم په تولید کې د ایران له غوره پوهنتونونو څخه دی او د بشري علومو د څیړنې په برخه کې دریم مقام خپل کړی دی. د دغه پوهنتون لوړه علمي کچه په معتبرو کورنیو او بهرنیو مجلو کې د ګڼو کتابونو او علمي مقالاتو د خپرېدو، د بشپړ استاد او مرستیال استاد په رتبو د استادانو شتون، او همدارنګه په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون له امله ده. د گرین میټریک ویبپاڼې په درجه بندۍ کې اصفهان پوهنتون د ایران د 22 پوهنتونونو په منځ کې اوهم ځای لري او د نړۍ د اتیا هیوادونو د 900 پوهنتونونو په منځ کې په 2020 میلادي کال کې د نړۍ په کچه 265 ځای خپل کړی و. د تبریز پوهنتون هم په 1900 میلادي کال کې جوړ شو. د سیویلیکا ډیټابیس د احصایې له مخې چې هر کال د خپره سوي مقالو په اساس احصایې خپروي، د تبریز پوهنتون د سبسي او مقالات او کنفرانسونو پر بنسټ د ایران له 100 غوره دولتي پوهنتونونو څخه دی. تبریز پوهنتون په خپل کارنامه کې ډیر ملي او نړیوال ویاړونه لري. تبریز پوهنتون د تامسون رویټرز په درجه بندۍ کې د نړۍ په کچه د 1% تر ټولو اغیزمنو پوهنتونونو په سر کې ځای درلوده. په 2014 میلادي کال کې د هالند د لیډن انسټیټیوټ په درجه بندۍ کې په ایران کې دویم او په نړۍ کې 501 جشم مقام درلود. د لیډن په درجه بندۍ کې د نړۍ 100 لوړ پورو ساينس پوهانو، د هیواد د تکړه ساينس پوهانو او د ایران د علمي مخکښانو د لقبونو ترلاسه کول د دې پوهنتون د لوی شمیر پروفیسرانو لخوا او د دې پروفیسرانو نفوذ په مهمو علمي اتحادیو او د نړۍ د مجامعو په غونډه کې د تبریز پوهنتون د ایران له 100 غوره پوهنتونونو یو او د هر اړخیز پوهنتونونو په قطار کې شپږم مقام، او د بشري علومو په تولید کې د ایران د غوره پوهنتونونو په قطار کې لسم ځای نیول د دغو ویاړونو یوه برخه ده. همدارنګه د پوهنتون په لویو نړیوالو اتحادیو کې فعال شتون لري، لکه د نړۍ د پوهنتونونو اتحادیه IAU، د نړیوالو پوهنتونونو اتحادیه IUC او د قفقاز سیمې د پوهنتونونو اتحادیه.
ایزانو د زړوالی له نظره د مشهد د فردوسی پونتون په 1928 کال کې جوړ شو او د پونزي او تعلیمی مرکزونو د اندازې او شمیر لمخې لا 300 هکتارو زیات مساحت لري. د ایران په شمال ختیځه سیمه کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز هم بلل کیږي. د فردوسی پونتون اهمیت او لوړ علمي سویه او د شیعیانو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام له سپیڅلي زیارت سره دغه پونتون نږدېوالی ډیر مغیر ایرانی او په ځنګړی توګه مسلمان محصلین په دې پونتون کې زده کړې ته متوجه کړي دي. د مشهد فردوسی پونتون په داسې حال کې چې د هیواد په یوه وچا او نیمه وچا سیمه کې موقعیت لري، د خلیط او مناسب هوا شرایطو سره شنه کیمپس لري. د مشهد فردوسی پونتون له 2002 کال راهیسې په هیواد کې د لومړي پونتون په توګه د پونتون د شنه کمیټې او د چاپیریال ساتنې کیمپونو په جوړولو کار پیل کړ او په 2018 کال کې نوم بدل او په شنه پونتون بدل شو. د شیراز پونتون چې په 1925 کال کې جوړ شوی د ایران یو لاسترو او مهمو پونتونو چې دغه هیواد د سیلانیز قطب په توګه هم شمیرل کیږي. په دغه پونتون کې اتیا د سانس پړاونه، یو سلو درې اتیا د ماسټری کورسونه، یو سلو دوا د ډاکټرا تخصصي کورسونه او یو حرفه‌ای ډاکټریټ کورسونه په لاره اچول کیږي چې اوس مهال د شیراز پونتون شپاړس پونځي او د لوړو زده کړو یو مرکز لري چې څو پونځي پکې شاملېږي. د علمي پایلو په اساس دا پونتون په هیواد کې د سیلنو په برخه کې یو له مخکښو درو پوهنتونونو دی او د انجینرۍ په برخو کې د 15 مور پوهنتون نو بیا بل لیکيږي.
بیان کیږي
په احواز کې د شهید چمران پانتون چې د جنده شاپور په نوم فعالیت کاوه، په ایران کې د طبي علومو او روغتیایي خدمتونو یو بل لوړ پانتون دی. دا پانتون د هیواد په جنوب لویدیځ کې د لوړو زده کړو تر ټولو لوی مرکز او د ایران له پراخو پانتونونو څخه شمیرل کیږي. د پانتون څېړونکي په 2000 میلادي کال یعنې 1999 لمریز کال کې ټوټل 802 مقالې وړاندې کړې چې 1350 مقالې په داخلي کنفرانسونو کې او 1090 مقالې په داخلي ژورنالونو او 1545 مقالې نړیوالې دي. دا مهال د احواز شهید چمران پوهنتون 14 نړیوالې پوهنځۍ او کیمپسونه، 350 ښوونیز ګروپونه، د مطالعې 301 څانګې، 140 ورکشاپونه، 141 لابراتوارونه، 140 د محصلینو علمی اتحادیه، 4 علمی پولی او 9 څیړنیز مرکزونه او 1523 علمی پلاوی لري. د احواز چمران پوهنتون هم په تیره بیا په وروستیو کلونو کې دغه پوهنتون ته غیر ایرانی محصلین جذب کړي دي. د ایران له 2103 پوهنتونونو د دغو پوهنتونونو د نومونو یادول په دغه هیواد کې د علم او ټکنالوژۍ د پراختیا په سمندر کې یوازې یو څاڅکی دی.
بیان کیږي
زنو د دې پروګرام مختم دلته پات رسیږي. هلا چې د استفادې وړ مګر زیدلې وي تر بل پروګرام بلو یا مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری سه.
بیان کیږي
درانا سرچینه
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني عزیزانو. د رڼا د سرچینې له معنوي خپرونې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویم. دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ په دغه خپرونې کې تاسو عزیزانو ته د مختلفو آیتونو د شأن نزول په اکله معلومات درکوو، نو که غواړئ د دې اونۍ د آیتونو شأن نزول او اړوند حکایت واورئ د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره پاتې شئ. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او پښتو نهانوي @yahoo.com هم زموږ د ایمیل اډرس دی. دلته یوه لنډه شانده مکو او بیا به له خیره زو خپل خپرونې ته.
عزیزانو، په نانۍ خپرونه کې به هم تاسو سره د نحل د مبارکې سورې له درې اتم آیت پورې د اړونده کیسې او د شان نزول په حکله وغږیږو. البته چې کیسه هم ډیره په زړه پورې او عجیبه ده. را به شو کیسې ته چې د جابر بن عبدالله انصاری لخوا روایت شوې ده. جابر بن عبدالله انصاری وایي، یوه ورځ د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په محضر کې ناستوم چې یو عرب راغی په داسې حال کې چې ډیر پریشان وو او زړې جامې اچولې وې او د بیوزلی نخې په سترګو کې ښکاره وه. دغه بیوزله کس نبی مکرم ته مخه کړه او وی ویل، په داسې یو حالت کې تا ته راغلی یم چې لور مې بو غارې وهلې او مور یې ورته حیرانه پاتې ده، خور او سپینسری مو پریخی دا، لبه وزلی او بیچارگی نا لگ سو پاتی دی چه اقل للاسا ورکرم. ای دا خدای رسولا، پوحشا چه خواری او پریشانی پا برکی دیولی پا داسی دول چه دا خوڑلو نیو تریخ او نه هم یو خوگ شه لرم، هیچ یو مقصود می لطا پرتا ندرلو دا بندگان د خدای د پیغمبر ما سوا چاته تلشی.
جابر ابن عبدالله زیاتوی، کله چې پیغمبر مبارک د دغه غریب سړي خبره واوریدله نو سخت خپه شو او ډیر وژړل. بیا یې خپل یارانو ته وفرمایل، ای مسلمانانو، متعال خدای یو اجر ستاسو په لور استولی دی او د اجر د ترلاسه کېدو لپاره یې د حضرت ابراهیم خلیل الرحمن د منزل په شان منزلونه ایښی دي. په تاسو کې څوک له دغه بې وزلي سره مرسته کولی شي؟ ټول غلي شول، خو علی علیه السلام چې د تل په څیر د جماعت په یو ګوټ کې په نفل باندې لګیا و، په دغه وخت کې علی علیه السلام چې په لمانځه باندې ولاړ و، هغه غریب سړی ته اشاره وکړه چې راشه. کله چې غریب ورغی نو علی علیه السلام لاس ور وغورځوه او څو غریب سړی له ګوتې ګوتمۍ وباسي. غریب سړی هم د علی علیه السلام له ګوتې څخه انګوشتری ویستله او بیا یې په نبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې لا درود ویلو وروسته وویل، ته هغه مولای چې هیله کیږي. له نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وروسته په دنیا کې د خدای دین قائم کړي. په دغه وخت کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په نورانی مخ باندې د وحی آثار ښکاره شو او جبرائیل امین ورته راغی او وویل، سلام دې وي پر تا باندې ای محمد. علی اعلی خدای سلام رسوي او فرمایي، انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. ژباړه په دې ډول ده: ستاسو سرپرست او ولی یوازې خدای او د هغه پیغمبر او هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دي، ام هغه چې لمونز اقامه کوي او پر رکوع کې زکات ورکوي. په دې ډول و چې د مائدې د مبارکې سورې 55 آیت په نبی اکرم باندې نازل شو.
ایزانو جابر بن عبدالله وای چې لوهی ورستا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لازایا ولار شو او وی فرمایل: اے مسلمانانو، پتا سو کې څوک داسې خ کار کړی چې متعال خدای هغه د هر یو مؤمن لپاره ولی ګرځولې؟ هغه ټوله په یوه سلا ورته وویل چې: اے د خدای پیغمبره، ستا د آکاز علی نما سوا بل داسې کس د خیر کار نکړي. دغه وخت کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د مائدې د مبارکې سورې یاد تلاوت آیت تلاوت کړ. له دغه آیت نه وروسته نورو مسلمانانو هم لا یاد غریب سړی سره مرستې ته ودنګل. په دغه وخت کې احسان بن ثابت چې د هغې زمانې یو وتلی شاعر د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خوشحالۍ کتونکي وو، نو ځای پر ځای یو شعر وویل چې ژباړه یې په دې ډول ده: اے ابل حسن، زما ځان او د هر هغه کس ځان چې اوس او یا هم ورسته هدایت او ایمان موندی لتا دی جار شي. دا ته چې پر رکو کې دې هم زکات ورکړ، اے د رکو کوونکو سرداره، سرونه پتا قربان. متعال خدای ستا پاړه لا ټولو غوره ولایت نازل کړ او هغه په آسمانی کتاب کې ثبت کړ. د مائدې د مبارکې سورې د 55 آیت لا نزول وروسته د منافقینو د مخونو رنگونه بدل شول او ساویې بندې بندې کیدلې، ځکه چې د مقام او څوکې لپاره یې ټولې هیلې او ارزوګانې په اوبو لاهو شولې. آیت د حضرت امام علی علیه السلام په شان کې نازل شوی و او ټول پوهیدو چې حضرت امام علی علیه السلام د رکوع پر مهال خپل انګشتری سوالګر ته وربخښله.
هغه منافقین چې په خپلو خیالونو او خوبونو کې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ځایناست کېدو هیله درلودله او د قدرت او واک تجربه د مائدې د مبارکې سورې د 55 آیت شریف په نزول سره وارخطا شول. له دې مخکې هم هغوی د پیغمبر اکرم وینا اورېدلې وه چې فرمایلی وو: هر یو څوک چې غواړي د نجات په کشتۍ کې سپور شي او مضبوطی پړي ته لاس واچوي او حبل الله ټینګ کړي، باید لما وروسته د علی علیه السلام رهبری ومني او د هغه له دښمنانو سره دښمني وکړي او د هغه د هدایت ګرو امامانو د اولادونو پیروي وکړي. هغوی زما ځایناستې دي او زما او سیا او لما وروسته په خلق باندې الهی حجت او زما د امت سرداران دي او د جنت په لورې د پرهیزګارانو لارښودنه کوي. د هغوی حزب زما حزب او زما حزب هم د الله تعالی حزب دی او د دښمنانو حزب د شیطان حزب دی. اوس یو ځل بیا پیغمبر په وحی باندې په تکیه سره د علی علیه السلام ولایت او برتری ټولو ته اعلان وکړ. منافقین چې لالهانده شوي به د دسیسې په لټه کې یوه ناسته وکړه. په دغه ناسته کې ځینو منافقینو وویل چې باید له نازل شوی آیت څخه منکر شو، خو نورو منافقینو په ځواب کې وویل: دا کېدونکي نه دی، ټوله پوهیږي چې دا آیت شریف د چا په عقل نازل شوی، انکار هم ممکن نه دی. داسې وګڼه چې له دغه آیت نه نه منکر شولو، نو بیا خو مرتد کیږو او کفر ته رسیږو. په ظاهر کې د دغه آیت له منلو ما سوا هیچ چاره نه لرو. په داسې حال کې چې له دې نه زیاته خواري او ذلت نشته چې علی ابن ابی طالب په ځان ولی او امام وګرځو، په داسې حال کې چې له دې نه زیاته ذلت خواري نشته مشته منافقین چې ناهیلي شوی به او ناسته یې هم له کومې نتیجې پرته پای ته رسېدلې به. یو منافق وویل چې د علي د امامت او ولایت منل موږ ته ننګ دی، راځئ چې غلي پاتې شو او خپله پیروي ښکاره نه کړو. همدلته وه چې د نحل د مبارکې سورې درې اتیایم آیت شریف نازل شو چې فرمایي: یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. دا خدای نعمت پیژنی لیکن بیا هم له هغه منکر کیږي او اکثر یې کافران دي.
دوستانو، د حضرت ابو حمزه سمالی نه نقل شوی دی چې د یاد آیت په حق لا په یو حدیث کې حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمایلی: یوازې هغه کسان چې خدای تعالی پیژندلې وي د هغه عبادت کوي، او هغه کسان چې هغه نه پیژني ګواکې له خدای نه د غیر عبادت کوي او گمراهان دي. ابو حمزه سومالی وی: په دغه وخت کې مې له حضرت امام محمد باقر علیه السلام څخه پوښتنه وکړه، خدای دې تل کامیاب لره، د خدای معرفت څه دی؟ حضرت امام محمد باقر علیه السلام وفرمایل: د خدای تصدیق او د خپل ځایناستی علی علیه السلام په حق لا د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د کلام تصدیق او د امام تصدیق او لاغه ورسته د هدایت امامانو تصدیق او د خدای له دښمنانو د برایت غوښتنه دا خدای د پیژندلو په معنا ده. سومالی وی بیا ورسته ورڅخه تپوس وکړ چې داسې څه دی چې په پوهیدو باندې مې د ایمان حقیقت بشپړ کیدی شي؟ حضرت امام محمد باقر علیه السلام وفرمایل: د خدای دوستانو سره دوستی وکړه او د خدای له دښمنانو سره دښمنی وکړه، او لکه څنګه چې خدای تاسو ته امر کړی لا رښتیا کوونکو ووسا. سومالی وی پوښتنه مې وکړه چې د خدای دښمنان او دوستان څوک دي؟ حضرت امام محمد باقر علیه السلام وفرمایل: د خدای اولیا دادی محمد مصطفی، د خدای رسول او علی علیه السلام، حسن مشتبه، علی ابن الحسین، او دا سلسله ما پورې رسیدلی ده، او لما ورسته زما زوی جعفر علیه السلام ته ورسیږي. نو هر هغه یو کس چې له دغو کسانو سره مینه وکړي، د خدای د اولیاو پیروي کړي ده، او د الهي حکم له مخې رښتیا ویونکي دي. قدمونو اوریدونکو، د مائده د مبارکې سورې د 55 آیت نه ماسوا د مائده د مبارکې سورې دریم آیت شریف هم د حضرت امام علی علیه السلام ولایت او خلافت ته اشاره کوي چې د غدیر خم د پیښې په حق له نازل شوی. همدارنګه د مائده د مبارکې سورې وشپیتم آیات کې هم چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته وفرمایل شو چې خلکو ته ابلاغ وکړي، کنه وینو رسالت یې بشپړ کړی نه دی. د امام علی علیه السلام د ولایت د اعلانولو په حق لري. د شیا او اهل سنت او مفسرانو په وینا وشپیتم آیات هم لا حجت الوداع ورسته په غدیر خم کې نازل شو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د رڼا د سرچینې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
بریالي او سرلوړي اوسئ.
لمانځنه خدایا کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هس کېرلی څوک دی، کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلی څوک دی، کله چې سترګې ځان ته واړوم وایم چې بد تر ټولو خلکو یم، خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش له بامه د ځان سیل کړم. خدایا په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبا، دننه ناز لرم د باندې اسره، په داسې سمندر ګډ یم چې ساحل نه لري، په داسې خوږو خوږمن یم چې درمل نه لري، سترګې مې داسې ستزیری دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري، دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی، څوک چې سترګې د لید نه لري لمر ګرم دی.
Թեհրան նախոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպե